ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در این ساعت بعد از نشر خبرهای افغانستان و جهان، بخشهای از برنامه زیر آسمان کبود را براتان داریم که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود. لطفا در این برنامه تماس نگیرین چون این تکرار برنامه دیروز است. در این برنامه در مورد وضعیت امنیتی و استیضای وزرای دفاع و داخلی افغانستان با تفصیل صحبت شده است. تا دقایق بعد زیر آسمان کبود. حالا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم میگیرد. در نتیجه درگیری با شورشیان در ولایت بامیان، دو عسکر نیوزلند و دو پلیس افغان کشته شدند و 48 تن از زائران ایرانی دیروز در سوریه اختطاف شدند. سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مورد اقدام ولیسی جرگه در خصوص وزرای داخله و دفاع افغانستان تصمیم بگیرد. ولیسی جرگه افغانستان دیروز عبدالرحیم وردک وزیر دفاع و بسم الله محمدی وزیر داخله را به هدف پاسخگویی در مورد حملات اخیر راکتی پاکستان مورد استیضاء قرار داد. رئیس جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته است بر اساس ماده 92 قانون اساسی، سلب صلاحیت یا رأی عدم اعتماد از صلاحیت‌های شورای ملی افغانستان است. در نتیجه رأی‌گیری دیروز اعضای ولیسی جرگه، هیچ یک از دو وزیر نتوانستند تا رأی 50-1 را کسب کنند و به این ترتیب سلب صلاحیت شدند. رئیس جمهور کرزی امروز بعد از برگزاری جلسه شورای امنیت ملی افغانستان در مورد هر دو وزیر سلب صلاحیت شده تصمیم خواهد گرفت. در نتیجه درگیری با شورشیان در ولایت بامیان، دو عسکر نیوزلند و دو پلیس افغان کشته شدند. وزارت دفاع نیوزلند گفته است در این درگیری که در ولسوالی دواب ولایت بامیان رخ داد، 6 عسکر دیگر این کشور هم زخمی شدند. با گفته این وزارت، عساکر نیوزلند برای کمک با نیروهای افغان که درگیر جنگ با شورشیان بودند به همین منطقه آمده بودند. از آغاز ماموریت افغانستان تا حالا 7 تن از عساکر نیوزلند در نتیجه حوادث گوناگون در افغانستان کشته شدند. والی کنر میگوید دیشب در حدود 60 راکت دیگر از سوی پاکستان بالای ولسوالی دنگام این ولایت پرتاب شده است. فضل الله وحیدی به رادیو آزادی گفت این راکت ها تلفات جانی به همراه نداشت. با گفته آقای وحیدی، از 4 ماه به این سو بیش از 1000 راکت از سوی پاکستان بر مناطق مختلف این ولایت پرتاب شده است. حملات راکتی پاکستان در این مدت اکنون به یک نگرانی ملی مبدل شده است. ادامه خبرها را میشنوید. 48 تن از زائران ایرانی دیروز از یک موتر بس در سوریه اختطاف شدند. مجید گامجو، یک مقام سفارت ایران در دمشق، به تلویزیون دولتی ایران گفته است گروه های تروریستی مسلح موتر حامل زائران ایرانی را که به سوی میدان هوایی در حرکت بودند ربودند. آقای گامجو گفت راجع به سرنوشت این افراد اطلاع ندارد، اما مقامات سوریه جستجو را برای پیدا کردن این زائران آغاز کردند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که این ایرانی ها داشتند به زیارت موسوم به سیده زینب بروند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ابیان یمن، حداقل 20 تن کشته شدند. والی ابیان میگوید در این حادثه که در جریان یک مراسم به خاک سپاری در شهرک جار رخ داد، 20 تن دیگر هم زخمی شدند. گزارش ها میرسانند که انتحار کننده رهبران قومی را که با اردوی یمن جهت سرکوبی شبکه القاعده همکاری میکردند هدف قرار داده است. در یک تحول دیگر، در نتیجه یک حمله طیاره مزنون بی پیلوت آمریکایی در شرق یمن، 5 تن از اعضای شبکه القاعده کشته شدند. مقامات میگویند این حمله در قریه القطان در ولایت هدرمواد صورت گرفته است. شهر طرابلس پایتخت لیبیا دیروز شاهد انفجار در یک موتر بود. بر اساس گزارش ها یک تن در این حادثه زخمی شده است. مقامات گفتند که مواد منفجره در داخل یک موتر جابجا شده بود و هنوز روشن نیست که چه کسی مسئولین انفجار بوده است. عبدالعطا حسن، عامل دفتر جنایی در طرابلس گفت
این حادثه خسارهی به بال نیاورده، اما تحقیق در این مورد ادامه دارد. به فضل خداوند نه در داخل ساختمان و نه هم در بیرون از ساختمان به کس آسیب رسیده است، اما تلاش برای پیدا کردن مسئول حادثه ادامه دارد.
از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در لیبیا این نخستین بار است که چنین انفجار در پایتخت ترابلس صورت می‌گیرد. یک بنیادگرای اسلامی مسئولیت حمله ماه گذشته در داغستان را به عهده گرفت. در این حمله که به تاریخ 19 جولای در جمهوری داغستان روسیه صورت گرفت، یک روحانی کشته شد و مفتی اعظم شدیداً زخم برداشت. فردی که خود را محمد معرفی می‌کند در یک نوار ویدیویی گفته است این عملیات به دستور او علیه دشمنان خداوند انجام شد. محمد در این نوار ادعا کرده که او امیر مجاهدین جمهوری داغستان است. و در المپیک لندن ایالات متحده امریکا با کسب 26 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. چین که تا دیروز در مقام اول قرار داشت، اکنون در جایگاه دوم جدول دیده می شود. ایالات متحده در مجموع 54 مدال دارد. چین هم 53 مدال به دست آورده که از این میان 25 مدال آن طلا است. بریتانیا که میزبان مسابقات المپیک لندن است در جایگاه سوم قرار دارد و تا حالا 29 مدال به شمول 14 مدال طلا را نصیب شده است. مسابقات المپیک لندن تا یکشنبه آینده یعنی 12 آگوست ادامه خواهد یافت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز اسمت ساروان او قادر حبیب مو پدې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې هر کله کو ولسی جرګې نن د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړي چې د دوی په وینا د امنیت په برابرولو او د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د حملو په مخنیوي کې لازم اقدامات ندي کړي. ځینو وکیلانو په دواړو وزیرانو انتقاد وکړ چې په وزارتونو کې اداري فساد زیات دی او په اجراءاتو کې کمزوري دي. په وروستیو کې د کابل په شاوخوا ولایتونو لکه میدان وردک او لوګر کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د افغان چارواکو او شاهدانو په وینا د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د درنو وسلو حملې هم زیات شوې دي. د کونړ والی ازادي رادیو ته وویل پرون په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري د دې ولایت پر څو ولسوالیو حملې تیز شوې، وسلوالو طالبانو هم پر هغو سیمو بریدونه وکړل چې د پاکستان له لوري وشتل شوې ګولۍ پې ورېدې. په دې خبرونه کې مش ملمانه د پوزي او سیاسي چارو کارپو عبدالحکیم تورسن، همدارس د پوزي او سیاسي چارو کارپو نور نواز پیاوړی، د غرس د ولسی جرګې د امنیتی چارو د کمیسون مرستيال حاجی صالح محمد صالح او د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی
قسم کمکارون گفت استیزا و سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله افغانستان در ارتباط به کارکرد این وزارتخانه و رخدادهای امنیتی را در برنامه امروز زیر آسمان کبود با بحث میگیریم. آقای صالح شما را خوش آمدید میگیم و نخست میخواییم آقای صالح از شما این سوال مطرح کنیم که به استجواب وزیر خارجه و رئیس امنیت ملی اکتفا کردین و وزرای داخله و دفاع را به جلسه استعزایه کشاندین.
رئیس امنیت عمومی خو آقا صرف ده اطلاعات رسولو و آقا پوازی سر تاثیل ده شایدان و چه آقا خپل وضاحت داسې وکړه چې هغه اطلاعات په خپل وخت سره رسولي او شورا ملي ته خصوصا ولسي جرګه چې نمایندگان د افغانستانو هغه ته مشخص هغه کوم ځای نه چې توپونه یا توغندي شته کې هغه مشخص کړه او هغه په خپلو خبرو کې په ډاګه وویل چې په شورا امنیت کې په کابینه کې ما خپل آواز او خپل اطلاعات وزیر دفاع ته، وزیر داخله ته، رئیس جمهور ته، وزیر خارجه ته رسول دي. نو په دې کې سړی فکر کولای شي چې د امنیت ملي خبرې د قناعت وړ وي. رازو ته د وزارت خارجه په حساب من یو څه ناڅه مشکلات موجود، خو یو دم خو نشي کولای چې وکیل سیبان ټول افغانستان کابینه راوالي او سلب اعتمادي کې ټول حکومت ته سقوط ورکړي. شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. مهم زمونږ د ولسي جرګې لپاره دغه دوه وزیران، وزیر سیبان چې وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخله چې دوه ورځې ما ډېر نږدې دوستان او ملګري هم وو، ځکه کاري ارتباطات مې د دواړو سره لرل. خو متاسفانه ځینې وخت کې داسې کارونه وشي چې هغه د انسان دغه د دوستۍ د وس او د توان خبره هم نه وي، او هغه کار داسې وي چې باید هر سړي ته د خپل عزت او د خپل هغه وظایف او مسؤلیت چې ورسپارل شوی وي په هغې کې د خپل ځان فکر ورسره نه ده بل نو کوم مسؤلیت چې مونږ ته راسپارل شوی د ولسونو د خوانه بیا خصوصا مونږ د کونړ نمایندګانو او کونړ زمونږ د دوه کاله کېږي چې په توغندو شتل کېږي نو اکثره مونږ د خپلو ولسونو ته جواب به څه ویو. مخکې تاسې پارنامه ما په رادیو اورېدله په ګاډي کې موټر کې چې کله راتلم تاسې ته ویله چې آیا د دغه دوه وزیرانو په صلاحیت کې خود نشته په کار د رئیس جمهور فرمان یو داوی دا خبره زه سعید مونږ منو. خو یو وزیر وزارت دفاع چې یو سړی کوي هغه د باید تعریف کوي وزارت دفاع ان تعریف څه دی، د وزارت داخله د وزیر د داخله تعریف څه دی. زه هم چې رئیس صاحب جمهور بیخي پاکستان سره جوړ لاغي او سره دا کار نه کوي، زه ته یو وزیر دفاع په صفت ان زما دفاره څه باید په کار دی، ما ته خو د ولسونو رای راکړل دا شو.
کدام صحبت های وزیر دفاع و وزیر داخله مورد قناعت شما قرار نگرفت؟
ما پخپل د وزیر دفاع کوم خبره چې وی هغه ټول ما ته د قناعت ور نه وی، ځکه دوه کاله کېږي په کونړ باندې توپونه وریږي، زما ولس بې ځای کېږي، زما ولس شهیدان کېږي، د دې په ځای چې بهبود راشي ورځ په ورځ بدتري راځي. عمومي امنیت ته که سړی د افغانستان په سطحه وګوري، زه د معاون د امنیت داخله کمیسون په صفت منې، ورځ په ورځ امنیت خرابیږي، نظام پاشل کېږي خو امنیت ښه کېږي نه. ټولې کومې خبرې چې وي ما ته خپل شخصي نظر منې قابل د قبول نه وي، او ما هغې وخت کې مې اعتراض وکړ که ستاسې خیال وي. ما غوښتل چې د کونړ په وضعیت یو پوښتنه د دواړو وکیل صاحبانو نه وکړم، متاسفانه آیت اداري ما ته اجازه را نه کړه. وروسته راځو د وزیر صاحب داخله ته، چې وزیر صاحب داخله اکثره خبرې داسې وي چې بدون د چوکاټ او د سوال نه بیرون وي. کوم سوالونه چې وکیل صاحبانو کړي وو زیاته توجه سوالونو ته نه کوله، هغه څه چې د هغه دستاوردو هغې ته اشاره کوله. خو موږ ولسونه وکیلان په دې منې حساب کوو چې آیا په دې دوو کالو کې په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی که مخ په خرابېدو دی، په دې باندې موږ قضاوت کولی
شو. دا مسله صحیح چې امنیت په مجموع کې مخ په خرابېدو دی. د خپرونې په دوام کې د امنیت په ارتباط زیات خبرې کوو او د دې ولسی جرګې موضوع به پریږدو. خو تاسو مخکې ویل چې که ولسمشر حتی له پاکستان سره روغ هم وکړي، لیکن دفاع وزیر هم مسؤلیت درلود او تاسو هم مسؤلیت درلوده، یعنی ستاسو منظور داره چې دفاع وزیر د کرزی امر ته توجه نه وای کړی او په خپل سره اقدام کړی وای د پاکستان د حملو په مقابل کې متقابل اقدام کړی وای؟
ګوره خیر ده، زما خبره غلطه تعبیر نشي، یو خروجم ده، یو ټول وز موږ په شورا کې په یو جنجال اخته و. زما مطلب دا ده که چیرې خدای نه خواسته رئیس جمهور په پاکستان په توغندو منې ځان سترګې پټوي لکه دا پټې چې کړې، نو یو وزیر دفاع دپاره چې هغه د وزیر د مملکت وزیر دفاع وي د ده د ابرو د عزت سره دا کار نه ښایي چې هغه چپ پاتې شي او هغه په دې
کې
استعفا وړاندې نه کړي. باید خپله کابینه کې آواز اوچت کړی وای، د هغې مسؤلیت ته او هغې په خوران لاس په همدې ایښي و چې زه به د تمامیت ارزي نه ساتنه کوم. هغه قوتونه چې په کونړ کې پراته دي، په افغانستان کې پراته دي، د هغې وظایف څه شی دي؟ هغه وظایف خو پای تشریح شي، تمامیت ارزي دی. وخت چې تمامیت ارزي ستا د تعرض لاندې وي، ستا ولسونه اواره کېږي، ښځه او ماشومان د شهیدان کېږي، ته ورته ګورې، نو د دې نه استعفا ښه نه ده.
خب سالی صاحب، شما پیشنهادتان به وزیر دفاع چی بود؟
زه ما هغه ملي اردو چې په پاخو سره کوم نفرته ده، د کونړ په ولسوالو کې، په سرکانو ولسوالو کې پرته دغه د سرحدونو ته لاړه شي، هغه اردو هغه کلاشینکوف چې زموږ په لاس کې دی د هغې نه دی کار واخیستل شي.
که له پاکستان سره داسې یوه شخړه کړې وای نو د افغانستان چې له طالبانو سره مشکل لري، مشکلات به لا زیات شوي. پرون تاسې اورېدلی به م وي چې په کونړ کې په داسې حال کې چې د پاکستان له لورې د درنو وسلو ډزې کېدې، وسلوالو طالبانو په څو سیمو کې، منجونه په هغو سیمو کې چې د پاکستان له لورې ډزې کېدې، حملې وکړې. نو که له پاکستان سره شخړه نور هم زیاته شوې وای، فکر نه کوي چې د افغانستان مشکلات به تر دې هم زیات شوي وو؟
ګوره او چې په سین ګډ شي، پښتو کې متل چې ونې زو چې دوه نیزه. ګوره زما په کونړ باندې اور بللې وروره، زما ولس تباه کېږي، زما ولس تمامیت ارزي باندې تعرض روان دی، زما ولس بیا واره کېږي، زما ښځې او ماشومان کندی کیږي. زه په افغانستان کې چې تمامیت ارزی او سړی راته په قرآن لاسی خیده دی وظیفه څه شی ده؟ وظیفه د باید اجرا کیوه. دویمه خبره دا ده چې پاکستان خو اوس هم شروع کړله، هم د شپې توپونه ولي، هم د ورځې ولي، په نهه ولسوالیو منې کونړ کې عملیاتو. خو متاسفانه چې بدبختانه به وویو چې دغه طالبانو چې په ټونه قوت سره راغلي وو، دغه زموږ پولیسو ایماندارو پولیسو افتخار وګټه او کلکه د خپلو ولسوالونو دفاع وکړه. زه دې ته هم د افغانستان په حکومت باندې آواز کوم، که چیرې موږ سره د پاکستان بم یټم هغه لري موږ نه لرو، که هغه تیاری لري موږ نه لرو، د افغانستان مسؤلیت خود لرو کنه. دغه د کونړو وخ کې خود د حکومت پاکي کی کنه، دا وزیر دفاع دی لاړ شي، د کونړو وخ کې د پاکي کی، دا وزیر داخله دی لاړ شي، دای مسؤلیت څه شه دی؟ هغه کونړي چې یواره شوی دی هغه اول پرسو خود وکی کنه.
اینا میگن که د نمای وضعیت امنیتی را در نتیجه اقدامات ولسی جرګه ناخوشایند میبینن و فکر نمیکنن که کار امروز از طرف ولسی جرگه صورت گرفته آگاهانه بوده باشه. ایوبی صاحب شما چی میگن درباره نظر شنونده ما؟
زه دا وایم چې نن زما په نظر باندې، دا زما شخصي نظر دی، چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه د افغانستان د پارلمان څخه هم دا وه چې په دې کابینه کې او په دې نظام کې چې هر څوک بی کفایت وي، هر څوک په اداري قومي سمتي او ژبني تپسات باندې متهم وي، د هغه سره دې د افغانستان د ملت کور حساب وکړي او د هغو په مقابل کې دې مبارزه وکړي. زه دغه دوست چې دا شخصي نظر دی او دا نظر زه څه نسم ویلی، مګر دومره ورته وایم چې د ډیرو سختو تهدیدونو باوجود، د ډیرو سختو مشکلاتو او خطرات چې موږ لیدول، هغه باوجود د افغانستان د ملت کور پارلمان نن یو ډیره مهمه اساسي پریکړه وکړه چې دوه وزیران، چې وزیر صاحب د دفاع او وزیر صاحب د داخله، سلبي صلاحیت کړل. بیا له شکه چې دا دواړه د افغانستان په موجوده سیاسي نظام کې د ډیره وخت څخه مطرح شخصیتونه دي، مجاهد شخصیتونه دي، مهم شخصیتونه دي، مګر دلته خبره د افغانستان د اولس ته، دلته خبره د افغانستان د امنیت ته، دلته خبره د افغانستان د دغه موجوده سیاسي نظام چې په ډیرو سختو قربانیو تکالیفو باندې د افغانستان خلکو د ډیر تحمل او برداشت څخه بعد یو څه حاصل کړي دي، د دغه د بربادېدو د مخ نیول خبره ده. تاسو وګورئ په خپله وزیر صاحب د داخله وویل چې وو په موږ کې زوب ستا، دا زوب په موږ اصلاح کوو، یعنی در څو پورې د لس کاله یوولس کاله تیر شوه، حال ده چې په 2014 کې خارجي قواوی د افغانستان څخه ووځي او اوس پیلانه په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات، د خپل رئیس امنیتي عمومي ملي د دې د استعزاز څخه درې ورځې مخکې په پارلمان کې وویل چې دښمن میدان وردګو ته را رسیدلی دی، د کابل دروازې ته را رسیدلی دی، لوګر ته راغلی دی، د پاکستان دخوا پر افغانستان باندې په کلونو کلونو کېږي چې توپونه پر افغانانو باندې کېږي، زموږ ښځې، زموږ کنیان، زموږ ماشومان، زموږ جماعتونه د دې احتال دی. بل خبره دا ده چې مهمه خبره دا ده چې اداري فساد، قومی سمتی حزبی تعصب دومره زیات سوی دی، دومره زیات سوی دی چې زه په هیڅ یو نماینده د شرم کوم چې زه د خپل خلکو په مخ کې دا د دې هغه شین چې په دې د دې په وزارتو کې کیږي دا وایم، ځکه چې ولس وایي چې تانو څه کړی دی، ستا کار چی دی، ستا کارم دا دی چې ته د حکومت نظارت وکې. نو کله چې موږ د حکومت نظارت کوو، موږ د افغانستان د ولس څخه غوښتنه کوو.
ایوبی صاحب فکر نه میکنین چې وزارتای دیګر باشه که فساد بیشتر باشه نسبت به پولیس اردو؟ چرا شما بالای اینا دست داشتن در مرحله اول؟ آیا حوادث کنر باعث ازی شد که بر شما یک بهانه شد تا این دو وزیر را استیزا کنین؟
نه نه، دا یه وزیر دا کنر خبر نده. گوره که تاسی دا ولسی جرگه اغا سوالونو چی دا وزیران سخصوی دی، اغا دیر جامعه او اغا دیر مستند سوالونو. تاسی او گوری کل چی پا داخل دا وزارت داخله کی او دو امریکایی مشاورین چی دا افغانانو دا بچانو دا روزول او دا ترینینگ دا پار رازی متاسی سپانه هغه ته وجل کیږي. تاسو وګورئ چې رئیس جمهور د افغانستان په کابل کې چې په خوانی رئیس جمهور هغه په شهادت رسیږي، د امریکا پر سفارت باندې حمله کیږي، د امنیتي ملي پر ریاست حمله کیږي، پر پارلمان باندې حمله کیږي، دغه اوس پلاله دا اوس دچ دا اوس راکل دا اوس راکلم ستاسو رادیو ته په کندهار کې یو قومي مشر د دښمن د خاصه په سپین ورځ د شهر د مابین څخه پورته شوی او اوس په شهادت رسیدلی، یعنی داسې ورځ نسته چې انتحاري حمله نه کیږي، داسې ورځ نسته چې اختطاف نه کیږي، داسې ورځ نسته چې پر ادارا او باندې لټمار نکیږي دا سی ورځ نسته چې په اداري فساد باندې دي بس په پسپین ورځ باندې یو داسې سړی په پیدرتوت لاندې په وزارت داخله کې وزارت د دفاع لاندې پیسې ورکي په یو ورځ کې ډګروالي په بل ورځ کې بیا جنرالي په بل ورځ کې بیا چشي موږ دغه شیان د افغانستان خلک د افغانستان مطبوعاتو د ټولو د لس کاله پر دې باندې باسونه کړی دي لس کاله کې دلته چې په دغه لس کاله کې دوی ونه کولای شول چې اداره جوړ کړي یو منیجمنت جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي یا امید یو لاکھ یو نیم لاکھ ڈالر د اردو پر یو منصبدار باندې مصرف کیږي او بل وځغه د خپل سر دی وایي نه کو ولی نه کوي وایي ما سره کومي تعصب کیږي ما یعنی زه د کندهار په خلکو په نمائندګي درته وایم چې ډیر ځوانان د کندهار په خواسته او پزاروي باندې موږ اردو ملي تاسو ولې دي په اردو ملي کې هغه متصب افسران چې د حزبونو ژبو سمتونو په مقابل کې تل ځای پر ځای سوي دي د لاسو او د دنګنو غوښه په پروت په ضبط کې دغه ځوانانو اړولې دي هغه پرار ته مجبور کړی دي چې هغه اردو ملي ترک او اوس نو کله چې دا اردو ملي تشکیل په دغه شکل کې وي چې هغه ته یو بچی هغه د طالب
شار پر وسی
لاري
ایوبی صاحب زافت پر خو دا اردو شامل بین کې نظر
کستان یعنی ګوره داسې کې یعنی داسې کړی دی ګوره مشتل شوایت ستا مشتل د ځوانان راځي یعنی تاسو وګورئ صاحب ته فروت خپل اصول لري خپل مقررات لري مګر دا چې ته کستان یو څوک دې ته مجبور کړي چې باید د پیرار لار اختیار کړي ولی د خولي پر سر ولی کاست حال دا چې دغه 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 یو په دغه یو درس کې چې ورسره نور کسان وي در دغه ټمبل وي در دغه غیر حاضر وي در دغه بے باک وي مګر دغه سره غس بر خود نه کیږي کم چې د یوې سیمې یا د خلکو سره مجدا وای چې دا د افغانستان په ګټه نه دي دا نه د افغانستان نه د تاجک
په ګټه نه د اوزبک په دې کې خوشاله نشته لیکن دا چې اوریدونکو وای چې ولسی جرګې هم په تیر بیا د کونړ د مسلې په ارتباط خپل رول ادا نه کړی شو او دوی هم باید یو پریکړه کړې وای دوی باید د غوښتنه کړې وای چې څه ډول اقدام دولت باید کړی وای دفاع وزارت یا حکومت په مجموع کې د ولسی جرګې مسولیت څومره بولې
مالی آقای کارګر مشخصا هم سوال
وکړ د ولسی جرګې مسولیت دا و چې په وارو باندې د افغانستان رئیس جمهور ته د افغانستان کابینې ته وزارت خارجه ته ناټو ته دا ټولو ته ویلي دي چې تاسو په دې مورد باندې تصمیم ونیسئ مګر کله کله جنگ تصمیم نیسي دا د افغانستان رئیس جمهور نیسي او په ولسی جرګه به هغه تایید ورکړي دا د افغانستان شورا د امنیت نیسي دا ولسی جرګه به هغه تایید کړي دا هغه د شاه بدرې او دغه حالات چې په افغانستان کې پیدا کیږي دا چې پاکستان دومره توان پیدا کوي چې زموږ پر خاره باندې حمله کوي دا هم دغه ناقصو تشکیلاتو دی د وجه سکیږي دا د هم دغه کو سمتونو یعنی تاسو په هلمند کې ډیر وخت ما د ازادي رادیو د نور رادیوګان سوریدلې دي چې په خپل اردو ملي په خپل اردو ملي په دې خاطر باندې د خلکو په کورو باندې وزینه نه وزي چې یعنی د په وخت طالبانو کې د هلمند خلکو په سمت شمال کې ظلم کړی دی موږ هغه غچ اخو وره دا هغه خطرناک خبرې دي چې دا د افغانستان د خلکو په مابین کې ډیر خطرناک حالات پیدا کوي او دغه بدنظمي او چې ډیسپلن نسته اداره نسته ملي انګیزه اردو ملي ته نور کول کیږي د دوه هفتو د درو هفتو د پاره راولسي دا سور خپل سی بلوجي په کونړ کې وغورځي ډوډۍ نور کوي ماش نور کوي اکمالات نه کوي په پوستا کې ناشتي حالت شیدام ورته پراته یې تیار دي اکمالات نشي ورکولای نو دلته په دغه حال کې موږ هغه عسكر چلته دي هغه کمانډانان چلته دي هغه سربازان چلته پل ځانونو قربانی کوي د هغو د ژوند موضوع ده یوازې د پاکستان د حملو خبره نه ده یعنی وزارت دفاع وزارت داخله خپل شهیدان خپل زخمیان نه سره ایستلای د هغه په مقابل کې به تفاوت پات سوی دي هغه بچان چې د دې وطن د عزت او د ابرو ساتلو
تشکر ایوب صاحب سلامات
باشئ هغه باید
سلامت باشین تشکر از توضیحاتتان خب البته میخوایم به شنونده رادیو آزادی هم یادآور شویم که کوشش کردیم سخنگویای یا نماینده های از وزارت های دفاع و داخله را هم در این برنامه داشته باشیم اما متاسفانه که موفق نشدیم. خب تورسان صاحب شما چی فکر میکنین؟ آیا ولسی جرگی افغانستان قسم شاید باید وظیفه خود ادا کرده در قبال در می چند سال گذشته دو دوره گذشته که وکیلای محترم از 10 سال گذشته میگن که خب فساد ادامه داره اینا در 10 سال گذشته وظیفه خود به شکل لازمش ادا کردن در قبال امی وزارت های دفاع و داخله؟
ببینین ما بارها سر از این مسئله از طریق رسانه های مختلف تماس گرفتیم که نه پارلمان تانسته در حز مردم ما نمایندگی بکنن نه دولت افغانستان در مجموع دیگه اعضای پارلمان هم نتونستن. ببینین زمانی که هر کدام از اونا باره مردم از ولایات مختلف و پارلمان رای افتن نظر به گفته خودشان، وقتی که اینا هر کدامشان حداقل 1-2 هزار رای خوب با خود داشتن، 1 هزار نفر با اینمی عملاتی که صورت گرفته بود با مو ولایات خود را پیمایی را سازماندهی میکردن، 1-1.5 ماه هم با ولایات خود رفتن و با گفته خودشان که ما رفتیم با مکلین خودم دیدیم، ای که دیدن ندیدن این مربوط به خودشان میشه، ولی طور شاید باید انتظاراتی که مردم افغانستان از اونا داشتن و دارن تا حکنون به خواسته های مردم هیچ لبای گفته نشده و کار را هم هنا انجام ندادن که به درد مردم و کشورش بخوره. و دیگه هی که چندین بار است ما در ابتدا هم تماس گرفتم، گفتم از کار اولین کارشان ما استقبال میکنیم، آرزو دارم که هینمی رقم بالای دیگه وزیرا، بالای والی ها، بالای خود شخص رئیس جمهور فشار وارد بکنن. این تنها با 1 وزیر 2 وزیر نمیتونه که صلح در کشور تامین شه. والی هایی که جفا میکنن، والی هایی که پول و دارایی مردم را به غارت بردن و سایر نهادهای دیگه که با اون ولایات هستن، این بی‌عدالتی ها، این تجاوزات که صورت میگیره بالای زمین مردم، بالای ملکیت مردم، بالای ناموس مردم، سر از اینا چی اقدام کردن و هر بار که تعهد مسپارن، ولی باز ببینید که باز بعدن خود از اینا تعهدات خودش کستاندن و مشکنانن که ما بارها شاهدش بودیم و در مجموع مردم افغانستان شاهد از حرکت از اینا بوده که هست. و دیگه ای که ما باید در ارتباط با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که اونا تماس های داشتن و در پالی از اون مسئولیت که در ارتباط چیندن بعضی از جاسوسای کشورهای مختلف و خصوص از ایران و پاکستان در هر سطح که باشه، چی به داخل ارگ باشه، چی به داخل پارلمان باشه، چی به داخل کابینه باشه، والی باشه، اینا را هم دستگیر بکنن.
دست فکر کشیده 2 وزیران و سلب صلاحیت که دل به حکومت یو تکان ورکی چی پزان که تغییرات راولی؟
بله، زما په نظر حکومت خپل رئیس جمهور په مجموع کې د افغانستان رهبری باید په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ په وخت کې د داسې خطرناک وضعیت په وخت کې چې د افغانستان خلک ټول دې ته متوجه دي چې د پاکستان له خوا نه زموږ په یو ولایت باندې په 2 ولایتونو باندې له سرحد نه د پاکستان نه د نورو مداخلو په څنګ کې اوس علني د 1 کال کېږي چې توپونه راشل کېږي، راکټونه راشل کېږي، اول یې نه منل، وروسته یې ومنل، بیا هم د افغانستان د دولت له خوا نه او خاصتا د دغو 2 وزیرانو له خوا نه چې مستقیما د امنیت مسؤولین دي کوم اقدام ونه شو، د هغې په برخه کې د افغانستان د ملت نمایندګانو دغسې برخورد وکړلو، رهبري د دولت شخصا رئیس جمهور باید ځان ته ټکان ورکړي څه ژوند پکې پاتې وي، که یو څه د افغانستان د ملت سره از لخواهي ورسره پاتې وي، سره د دې چې د افغانستان ولس د دغې په برخه کې چې د افغانستان د رهبرۍ سره د خلکو کومه خواخوږي شته کنه، د خلکو سره کومه مینه لري کنه، د خلکو لپاره کوم اقدام کوي کنه، خلک په دې باندې اعتماد هغه مطمئن نه دي او خلک به کاملا اعتبار د دوی په مقابل کې، یعنی دولت یا خلکو په مقابل کې خپل باور له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم که بدوی کې څه آب ته پاتې وي د ولس لپاره، دوی باید خپل ځان کې تغییر راولي او کنه ملت زما په نظر باید خپل تصمیم ونیسي. او زما نظر دا دی چې د افغانستان ولس هغه څوک چې ویښتي بیدار دي، هغه باید د افغانستان د اوسنۍ وضع برخه کې یو وحدت رامنځته کړي، یو تصمیم ونیسي او د دغې وضعیت بنیادي پوښتنه وکړي.
شنونده عزیز، باز هم شما را به زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. روی استیضاء و سلب صلاحیت وزرای دفاع افغانستان و همچنان وضعیت امنیتی کشور بحث میکنیم. مهمانای ما هستند حاجی سالی محمد صالح، عضو معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه افغانستان، عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه، عبدالحکیم تورسن و نورنواز پیاور، کارشناسان مسائل نظامی سیاسی.
پاول برخه که یو سوال دی کامران صاحبو ویلی چه په ستراتیژیک تړون کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی دی، په دې کې ویل شوی دی چې امریکا به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه هم کوي. په دې برخه کې ایوبی صاحب، تاسو یا صالح صاحب کوم یو غواړئ چې نظر څرګند کړئ؟ دا څه رقم ده؟
ګورئ، دغه تړون کې داسې راغلی و چې د افغانستان په خاوره چې کله د بیرون مملکتونو تعرض کیږي یا تعامت ارزمن تعرض کیږي، د افغانستان په مشوره به د ناټو قوتونو خصوصا امریکا مکلف چې هغه ته جواب ورکړي. نو کچېره د افغانستان حکومت په رسمي ډول د دغه تړون په اساس د امریکایانو غوښتنه وکړي، به بدل ته معلومه شي چې آیا امریکایان دغه تړون ته وفادار دي او کنه دي، آیا په دې دغه تړون باندې د اقدام کوي او کنه کوي. نو به باغې وخت خو اوسه پر تر څو پر چې زه معلومات لرم، د افغانستان د افغانستان حکومت غوښتنه د امریکایانو نه په دغه تړون په باره کې تر اوسه پورې نه دا کړی چې موږ سلام کاری وکړي.
بله سر،
تشکر. خب یک سوال را از شنونده قبلا گفتم، میتونن در این مورد نظر بدن و میخواهیم که امیر از شما میمونای برنامه هم بشنویم که امی اقدام ولسی جرگه که دو وزیر را عمده ارگانهای امنیتی افغانستان همزمان سلب صلاحیت میکنند، در حالی که گفتم میشه فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان هم در حال تجدید است، تأثیر از این بر وضعیت امنیتی شما چگونه بررسی میکنین؟ آقای ایوبی، نخست میخواهیم از شما در این مورد بشنویم که شما از جمله کسایی هستین فکر میکنم که امروز در سلب اعتماد این دو وزیر رأی هم دادین. به نظرش فکر نمیکنین که این یک به نحو بر روی نیروهای امنیتی تأثیر گذار باشه این اقدام شما؟
زه په دې باور لرم چې موږ اوس یو سیستم لرو، یو اداره لرو، او د دوو اشخاصو په سلب صلاحیت کې دوه سره هغه باندې هیڅ نوې تاثیرات نه لویږي، بلکې دلته هغه کسان چې هغه په دې اداره کې بے نظمی پیدا کول، هغه هم فوراً کوشش کوي چې نور خپل ځان اصلاح کړي. حتی د حکومت نور وزیران چې هغه به د هر وخت بنا وکیلان ورل دي، عمومي خبره ودا و چې ورکه کاکا دوه کال پاته دي، دوه کال بعد به خبرې کو، نور پارلمان هم پارلمان نه دی. اوس په هغه په دې باندې پوسی چې پارلمان نور د افغانستان د خلکو د دردونو تکالیفو تحمل او برداشت نه لري، نور پارلمان هم د ولس تر زیر فشار لاندې دی. کله یو وزیر په لاس کاله کې ماته امنیت نشي راوستلای، ماته سیستم او اداره نشي جوړولای، نور هغه ته موږ دا تم نسو کولای چې در په دې دلیل باندې کښینو چې رویابه یا به حالات نورم خراب سي، بلکې دا د دې لپاره سوی دی چې باید حالات سم سي، باید داسې وزیر راولي چې هغه وکولای شي چې د افغانستان موجوده مشکلات هدي اکل کم کی
نیمله جوړ کړی. دا نه خو ډیر وخت رئیس دوام لري، دا ډیر وخت د سش کال خبره نه ده، د چیر کال خبره نه ده، ډیر وخت د نامیر روانه ده. امین الله امرخیل لیکلی دی په فیسبوک وای په ورستوي کې نامنی د کابل تر دروازو رسیدلی ده، لوی علت په حکومت کې بی عدالتی او د فساد اوج ده. تاسو هم ورسره موافق یاست په ورستوي کې نامنی ډیر زیاته شوې ده نسبت تیر کلو ته؟
بله، دا وانتا ګوره ته تیر چهارشنبه په ورځ باندې د ملي امنیت رئیس یو مسخره نه دی، هغه د ملي امنیت رئیس دی، هغه مسولیت او مکلفیت دی چې څه معلومات دی هغه د پارلمان سره شریکي، او هغه ته مبالغه هم نشي کولای، دروغ هم نشي ویلای، ځکه چې سبا هغه رښتیا کیږي، هغه د اولس و اساس ته جوابګو دی. هغه وویل چې یعنی په میدان وردګ د کابل دروازه ده، لوګر د کابل دروازه ده، غزنی د کابل دروازه ده، په ټول ول په جلال آباد باندې حمله کیږي، په کندهار باندې حمله کیږي. یعنی دا هغه شیان دي چې امنیت یې ورځ په ورځ باندې خرابېده،
د علت دا چې د دغو امنیتي وزارتونو یا ارګانونو بې کفایتي ده، او کنه فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان داسې پوهیږي چې خارجان وزي او شاید د دوی ملاتړي هم ورسره کومک زیات کوي تر پخوا.
ګوره، دشمن د پخوا په مقابل کې د افغانستان د حکومت دشمنان یا نظامی مخالفین یا طالبان یا القاعده، هر څوک چې دی هغه مطلق ضعیف دی، مګر څومره چې هغه ضعیف سوی دی همدومره زموږ نظام زموږ امنیتي ارګانونه سره ضعیف سوی دی. پر ځای د دې چې باید تکړه سي، پر ځای د دې چې باید منظم سي، خود هغه د ضعیفتیا سره دیم ضعیف سوی دی. او تاسو وګورئ، پخوا به زموږ په هر ورځ پر شهرا کابل شهرا ما په خپل په پولیسو کې اته کال وکاله وظیفه کړې د پیسو کمانډان، دا موږ ته معلومه ده. خو کله چې زه په دې باندې پویږم چې زه د وزیر داخله څخه د امتیازاتو توقع نه لرم، د مجازاتو توقع لرم. زه د وزیر دفاع څخه د امتیازاتو توقع نه لرم، د مجازاتو توقع لرم. اوس به زما د قربانۍ په بدل کې یو بل پر رشوت باندې څوک ورسي، رشوت به ورکړي. زما قربانۍ ما چې پلار شهید ورکړی دی، ما چې ورونه شهید ورکړی دی، ما چې کورنۍ پرېښه ده، ما چې کلی ولسوالي وطن د دې نظام د بچاو لپاره پرېښه دي، هغه وزیر داخله د یو شکایت پر بنیاد باندې چې هغه د دشمن د خوا ورته سوی، هغه د څو سپینجرو د خوا ورته سوی، بغیر بررسي ما کښېنه وي او خپل هغه سړي ته انتظار وي چې هغه ته ځای خالي کړي. یعنی زه په دې
ایوبی صاحب بازی که شما وقتتان کم از گفتین که میخواین برین، وقت کم در اختیار دارین. همیشه یک سوال است از لطیف محمدی، همین سوالم با شما در میان میگذارم. قبلا یک تعداد شنونده هم گفتن و شما هم گفتین که در برخی از موارد مثلا حمله بالا یک کشور دیگه و یا پاسخ متقابل گفتن بالا یک به یک کشور دیگه در مقابل یک حمله نظامی از صلاحیت های رئیس جمهور است. چیزی شنونده ما سوال میکنه آیا ولسی جرگه صلاحیت استیضاح رئیس جمهور را داره؟ اگر رئیس جمهور جوابهای قناعت بخش در مورد این موضوع نداشته باشه، آیا سلب صلاحیت میشه؟ میشه بر اینا هم یک توضیح بدین؟ باز شما را به خداوند مسپاریم.
پارلمان در جمهور په مقابل کې صرف هغه وخت کولای شي کله چې رئیس جمهور په ملي خیانت باندې متهم شي، هغه وخت کې پارلمان کولای شي چې رئیس جمهور سلب صلاحیت کی. نور په داسې تصمیم کې چې رئیس جمهور د جنگ تصمیم ولی نه دی نیولی، پارلمان هغه نشي سلب صلاحیت، ځکه چې رئیس جمهور ته خپل قوت او قدرت معلومیږي چې د رئیس جمهور عسکر د سید آباد او ولسوالۍ پرې بې تلفاتو نشي کللی، نو هغه به د پاکستان په مقابل کې څو جنگ وکړي.
د اوریدونکو ډېرې پوښتنې له ښاغلي صالح صاحب څخه دي. حنفي صاحب اوله پوښتنه وکړه، وایي که ولسمشر کرزی د تیر ځل په شان بیا هم دا دوه وزیران سرپرست وزیران وټاکلو دوی کار ته ادامه ورکړه، د ولسی جرګې عکس العمل به څه وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
ولسی جرګې خپل مسؤلیت ادا کړ او دغه دواړه وزیر صاحبان چې د استیضاح لپاره راغوښتي وو د هغې جوابونه د قناعت وړ نه وو، د سلب اعتماد کړل. اوس راځو دې ته، دا د کرزي صاحب خوښه ده چې هغه دلته سرپرست ساتي او که نه ساتي. ډېر داسې علوم شو چې کلونو کلونو سرپرستان ناست و خو د ولسي جرګې خوښ نه و. هغه بې قانوني ده او قانون د پښو لاندې کېدنه ده. هغه د رئیس جمهور کار دی، هغې کې به فکر کوم چې ځکه رئیس جمهور اوس وعده دا کړل ده چې زه به فساد د منځه وړم، نو که کله قانون نه تطبیقی، قانون اساسي د پښو لاندې کېږي، دغه په خپل هم یو فساد دی. زه فکر کوم چې وزیر صاحبان به ښه وزیر صاحبان به دغه دواړو وزارتونو ته معرفي کړي، دا امید لرم. راځو دې ته، دغه ورور چې دا وروستنی سوال یې وکړ، نوم یې زما د یاده ووت، روژم
رستم شان یزی
شورا کې جرو باس کړو. خو دې ته وزیر دونه ویم چې ان وزیر خارجه ته واختاره ورکل شوې ده، او کچېری دغه کم توغندی چې د پاکستان د خوانه په کونړ یا د پنور ولایتونو د افغانستان په تمامیت ارزي شروع دي، پاکستان د خوانه په دې کې هغه څه چې مسؤلیت لري واده یې نه کړی شه، داغه به حالات د سیوی لکه څنګه چې د وزیر دفاع او داخله و. هغه نو وروسته اعلان وزیر سه او رئیس صاحب جمهور د پاسات اداري کړل. خو زه فکر کوم وکیل صاحبان هم په دې رسخته کې چې تللی و، دوی چې دا کم چور او چپول په خپلو ولایتونو کې لیدل، دوی هم د خدای سره کلکه وعده کړله چې رئیس جمهور خو اعلان هسې وکړو، خو اصلي وظیفه زموږ د وکیل صاحبانو ده او ټول ګوته موږ ته نیول کېږي. که چیرې موږ وکړی شو چې په صحیح توګه نظارت وکړو، دغه فساد د ملک نه ورکیږي، ځکه مسؤلیت زموږ دی. زه فکر کوم وکیلان خپل مسؤلیت ته متوجه شي دي. انشاءالله زه امید خپل ولسونو ته ورکوم چې دې نه وروسته هغه مسؤلیت چې وکیلانو ته دی هغه به خپل مسؤلیت ښه شان سره ادا کړی شي، او دې نه وروسته نور وزیران لکه وزیر خارجه د تمامیت ارزي باره کې هغه څه چې نور وزارتونه د فساد په باره کې ډېر زیات اشتباه لاندې دي، امکان لري د هغې حالات هم د دغه دوه وزارتونو
زیاته مننه. پیاوړی صاحب، تاسو په نظر خارجه وزیر مثلا څه کولی شي؟
بله، خارجه وزیر په مجموع کې دولت ته د خپل هغه اجرات ښودلی شي، ولس ته یې ښودلی شي، د ملل متحد سره په تماس کې کېدی شي، د هغه هیوادونو سره لکه امریکا چې موږ ستراتیژیک تړونونه امضا کړي دي، دغه هیوادونو سره په هغه څه چې د قانون له مخې دوی ورته موظف دي، مکلف دي، د هغوی پوښتنه ترې کولی شي چې د افغانستان تمامیت ارضي خو په خطر کې دی، د افغانستان د خلکو امنیت تر خطر لاندې دی. دغه یو کال کېږي چې زموږ همسایه پاکستان چې طالبان هم د دوی په وجود کې را لویږي، راستریږي، را تجهیزیږي او زموږ په مقابل کې استعمالوي، د دې دیش کلونه جنگ هم دی دوی لخوانه شوی دی دا طول نړی لیدلی دی نو تاسی پا دی برخه که دی افغانستان دی اولس را آغا چه لاوز مکرده دی کول مکرده دی سی ترتیجیک ترون ممزا کرده دی تاسی پی برخه که خپل اجرات مخی بوزی او آغا سر تاور اصوی او که نکول که دیشی چه استفا ورکی او پا علانی دولوی چه زه خپل وظیفه لکه څنګه چې لازمه ده د افغانستان د خاورې د افغانستان د ولس لپاره په دې حساسو شیبو کې ما اجرا نشوه کړلی یا مې رئیس جمهور خبره نه مني یا صلاحیت نه لرم یا خپل امکانات زما په لاس کې څوک نه راکوي په لحاظه زه د خلکو د مسؤلیت دغه بار په غاړه نشم وړی له سالې نه ووځي دا په خپله لوی د شرافت عمل دی.
تورسان صاحب شما تاثیر اقدام ولسی جرګه را بر وضعیت امنیتی چطور میبینین؟ به نظر شما این تاثیر مثبت خواهد کرد یا تاثیر منفی خواهد کرد در کوتاه مدت؟
ببینین که این تنها دو وزارت نمیتونه که وزارت داخله و دفاع نقشه در اهمیت تامین امنیت افغانستان داشته باشه، چنانچه ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت دفاع هم زمانی که طالب ها را بر نقاط مختلف افغانستان دستگیر میکنن اونا ناگزیر هستن که با محاکم لوی سارانوالی اینا را بسپارن و بعدا وظیفه از اونا خط محاکم است که در ارتباط تصمیم بگیره. ولی متاسفانه که چنان چه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم در ارتباط تماس گرفت، گفت که با نشانی ها که یک تعداد به سارانوالی ها سپرده میشه ولی محاکم اونا را یا براعت میته یا قیدهای ناچیز و نفهم از یک ولایت به دیگه ولایت انتقال داده میشن تا وجود دوسیه هایشان مورد بررسی قرار بگیره. ای دیگه ای که مسائل بیکاری هست، مسائل بی‌عدالتی و قانون شکنی هست، مسائل چور و چپاول و رشوت هست، اینی مسائل. دیگه ما یک مسئله دیگر میخوایم اشاره داشته باشم، اوی است که جناب ایوبی صاحب گفتن که آقای صالح همینجا تشریف دارن، ما زمان میتونیم رئیس جمهور استعزا بکنیم یا به پارلمان بتلبیم که اونا به خیانت ملی و یعنی متهم شده باشن. ببینین که از طریق رسانه های جمعی ما هم ما و شما در جریان هستیم که در بعض مناطق ما 5 کیلومتر تا 15 کیلومتر و 10 کیلومتر پاکستان و ایران دخولی اجرا کرده، پست به حساب سر خاک ما تجاوز صورت گرفته ولی رئیس جمهور خاموش است و ای خود از این بازی کردن با سرنوشت مردم افغانستان و خاک افغانستان است. ای هم جز از خیانت‌های ملی ممکن است شمارده شود که شمارده میشه. یک دوم دیگه ای جبی بینین یک مسئله دیگر مسئله اشاره می داشته باشم که ای کاش وزیر داخله و وزیر دفاع ما متوجه از این نکته می بود که ما از طریق رسانه ها بارها تماس گرفتیم که پاکستان ادعا میکنه میگه بکنر نورستان در حجت مخالفین ماست یا طالب ها هست توریست هست، ما یق داریم که انداخت بکنیم. خب خیر، هیچ ما هم یق داریم که با او طرف مرز او طرف هم توریست ها هستن و القاعده هست که چنانچه ما مرگ بن لادن هم دیدیم و اکثرا همون معلاته که در هنجا هم تجهیز میشن، تربیه میشن، تعلیم میشن به پاکستان است. خیر، اردی ما جنگ علنی را با پاکستان اعلان نمیکردن و میگفتن شما حق دارین که بزنین، ما هم حق داریم که اون طرف مرز بزنیم یا توسط تیارای بی پیلوت ایالات متحده امریکا و یا ایست که توسط
توسط طیارهای بی پیلوت آمریکایی خو امیالی هم این مناطق هر از چندگاه مورد حمله قرار میگیره و شاید اردوی افغانستان سلاح ثقیل در اختیار توپخانه در اختیار نداشته باشه که او طرف سرحد هدف قرار بده و در این ارتباط شکایت های هم از گذشته وجود داره.
ببینین اجازه بتین که من سر از این تماس بگیرم. زمانی که ماه قدر وردوی ضعیف داریم، پاکستان از اون طرف حمله بکنه و کنر نورستان و باز مناطق دیگه ما را بگیره و ایران به ولایت نیمروز و فرای ما حمله بکنه و او را بگیره و تاجکستان ما به حساب بدخشان و تخار و کندز بگیره و ازبکستان باز ولایت های دیگه ما را و ترکمنستان و ما به چیز اتکا بکنیم، بگیم ما صلاح ثقیل نداریم، بناهن از خاک ما را هر کشور که بیاین تجاوز بکنن و خاک ما را تصرف شن، ولایت های ما را تصرف شن و ما دست زیر علاشه بشنیم. و ادعاها هم همی بوده و همی هست. هر کدام از دوستای ما که از جهاد مقاومت صحبت میکنن و در جهاد مقاومت شما چی داشتین که به اصطلاح حرفای خودتون که با روسا مقابله کردین و شوروی وقت بزانو در آوردین.
پس لیکن وسیو مسئله شده پاکستان رو مسئله داشته چی وصل که چرت د سیوی چې د اداو منو چې پاکستان حمله کوي نو له غوی سره د اداه هم شته چې د افغانان دي چې ور سره ملاتړ کوي، وسلوال طالبان دي چې له پاکستان سره ملاتړ کوي. نو په داسې حالت کې چې افغانان په خپل د پاکستان ملاتړ کوي، د افغانستان د حکومت لپاره مشکل نه ده؟
ببینین اینجا من تایید میکنم، بله، امی که توریست های پاکستانی یا افغانی که با او طرف مرز هستن و تعلیم و تربیه میشن، آیا از اکثر اینه که دزگیر میشن پاکستانی ها و یا عربی یا چچنی ها به داخل افغانستان، آیا اونا با چشمای بسته داخل افغانستان شدن و آیا اونا میتونن که کوچه به کوچه شهر کابل بدون امکانات داخلی بیاین و یک محل مورد هدف قرار بتن؟ نخیر، نه، اونا توسط یک تعداد از نیروهای امنیتی، ممکن یک تعداد از شخصیت های دیگه که حتی هدایت شده که در کابینه هم موجود است، شخص رئیس جمهور هم گفته که جاسوسای کشورهای مختلف و داخل کابینه ما موجود است، با پارلمان موجود است، با داخل نیروهای امنیتی ما موجود است.
بله.
پس چرا اینمی زمینه مساعد است؟ چرا یک تعداد شخصا آقای رئیس جمهور در تبدیلی از اونا اقدام نمیکنند؟ چرا دوسیه هایی که توسط رئیس مبارزه با فساد اداری پیشکش میشه بر شخص رئیس جمهور، به جای از اینکه شخص رئیس جمهور اینجا تصمیم خود اتخاذ بکنه و به گرفتاری از اونا هدایت بده، از اونا حمایت میکنه؟ پس دیگه مردم چطور بتونن؟ اینجا دولت افغانستان در مجموع عمو حمایت مردمی را عدس دادن، در صورتی که اگر دولت افغانستان در مجموع و به خصوص شخص رئیس جمهور و کابینش وفادار بر مردم می بود، وفادار بر مردم افغانستان می بود، واقعا به خاطر مردم، به خاطر خدا، به خاطر وطن اگر کار می کردن، امروز ما چنین شرایط نمی داشتیم و مردم همکاری می کردن، نه تنها ای پاکستانی و یا ای توریستا را از خاک افغانستان دور می کردن، امروز با دست خالی خود از همو کنر خود هم دفاع می کردن و این توانمندی را پاکستان نمی داشت که بالای خاک ما تجاوز میکرد و یا ایران این توانمندی را نمی داشت. ولی متاسفانه هم ایران دست دراز دارن و داخل افغانستان هم پاکستان که اونا در القاعات بالایی جاسوسای خود را تربیه کردن و دارن.
سلامت و سه امین الله امرخیل لیکلی چې د کورنۍ چارو وزارت کې ټول مسلکي افسران او جنرالان له صحنې وستل شوي دي او تصفیه روانه ده، نو څنګه به امنیت ټینګ شي؟ بریالي روان لیکلی دی چې د هیواد په دې حساسو سیاسي او امنیتي حالاتو کې له احساساتو کار اخیستل ستره اشتباه و، یعنی دوی مخالفت کړی دی د دفاع وزارت او کورنیو چارو د وزیرانو له سلب صلاحیت کېدو سره. دی وایي اوس نو باید ولسمشر په درایت مسئولیت او عقلانیت سره وطن دوست ملی او مسلکی کسان دغه دو مهم وزارتونو د وزیرانو په توګه وټاکیا او ولسی جرګې ته معرفي کړي.
بلې همچنان اسد پویان می نویسه از نظر بنده سلب اعتماد این دو وزیر در عین حال یک کار خلاف قانون است، به دلیل اینکه در صورتی که یک وزیر سلب اعتماد می شد حداقل می شد که چند روز کشور بدون وزیر داخله یا وزیر دفاع بمانه. شاید تاثیر به بهبود امنیت داشته باشه، به خاطر که وزیر جدیدی که انشالله به جای اینها مقرر میشه پند بگیره و کار درست انجام بده. انجینیر هوشیار شنواری می نویسه که به نظر من این نتایج خوب خواهد داشت و هر دو وزیر پس از یک مدت طولانی که علیشان شکایت های وجود داشت سلب صلاحیت شدند. نجیب الله سدید هم از سلب صلاحیت دو وزیر استقبال کرده و سردار ارغستانی هم می نویسه که این اقدام ولسی جرگره یک عمل نیک می دانه. خلیل ارغستانی هم به می باور است و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور افراد بی‌طرف و با تجربه را که واقعاً وطن دوست باشن به جای این دو وزیر معرفی کنن. پیامی بود از صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود. شنوندای عزیز، حال هم شنوندایی که روی خط تلفن هستن.
بله ورسته صرف پشتنه و که تاس پشتنه پات
ده خدای دا غستر کوم چې خو دې پیسې د پارا دا کار نه کړې بلې د لاته پارا دا کار کړی او دې خپل پیه کړ باندې ودرې او دې چې ولې چې مطلب بیا
مطمئن سه بس تا دا پشتنه
شکر سه
دې چې اصلا د وزیرانو او د حکومت دغه هم نشته، ګناه هم نشته، بلکې ګناه د بین المللي ټولنې دی چې زموږ حکومت یې دغه چې دفاع کړی دی لاس او بیې څو کړی دی په بېټا او په کلشکو په د پاکستان وارې چې هغه یو اټومي ملک دی، هر څه روغ دي، تیاری لري، ټانکونه لري، درنې وسلې لري، هر څه لري. په دې خو دا وزیر دفاع او د کورنیو چارو وزیر د پاکستان سره مقابله نه شي کولی.
اوس به صالح صاحب تاسو ته ځواب ووایي. ډیر مننه، سلامت اوسه حاجی صاحب. صالح محمد صالح به تاسو ته ځواب وایي چې د ولسی جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون مرستیال دی، مهرباني وکړئ.
او ګوره، زه دغه ورور ته سلامونه وړاندې کوم او دا اطمینان ورکوم چې کوم وزیر صاحبان درې شو دا خاص د قانون اساسي مطابق او هغه صلاحیتونه چې وکیل صاحبان ته ورکړل شوي دی خپل صرف خپل صلاحیت استعمال کو. دا دونه مهمه نه ده که وزیر صاحبان دا دوه لاړ دوه نور راشي، دا د افغانستان حکومت دی او دا تر مراحل به رواني. مهمه دلته دا ده چې تا خبرو ته اشاره وکړه چې دغه وزیر صاحبان ته ډالرو په نامه منه بیا ری ورنکړ شي، خو دغه وزیر صاحبان بېرته دې پوستونو ته کاندیدېدی نه شي او دغه د افغانستان تبه خلک دي که نورو وزارتونو ته کاندید شي او د دې هغه اهلیت او دغه وزارت پورې برابر وی امکان لري. وکیلانو تر هم ورکی دا خو دوست نشه کولای چې یو چا د سلبې سملایت شغل افغانستان نه وشړی و. بل مهم خبره دا ده چې موږ د سینو یو چې دغه وزیران د توپونه پوګه کې ولاړ شي پاکستان سره د جنگ وکي. دغه وزیران، وزیر دفاع، وزیر داخله مسولیت د خپل تعامت ارزي او د خپل ولسون لري. دوه کال کېږي په کونړانو توپونه وریږي. یو وزیر سه ماته راوخه و چې د کونړ نماینده ته आवाज کړی چې تر سره سره چې لا شو چې په غریب غربه یو سلام خو واچو کنه.
کاش کې در ارتباط به گپ خود شما، در ارتباط به گپ خود شما، بر وزیر تازه ای که معرفی میشه به ولسی جرګه، چی وزیر دفاع باشه یا وزیر داخله، بر شما میه، شما از اونا چی توقع دارین که در قضیه کونړ چی بکنن؟
یو خو هغه امنیتی ارګانونه چې په کونړ کې پراته دي او څه مسولیت لري باید هغې ته متوجه شي. اوس له مثال له خبرې لکه لیوای سرحدي، لیوای سرحدي چې کوم ځنه توپ پیر کېږي دلته لیوای سرحدي قوتونه ځای په ځای شوي دي. افسوس او ډېره د شرم خبره ده چې یو موټر په دغه ځای تیریږي که خود اسنادو غیر اسناد پوښتنه ترې کېږي د دې په خاطر چې 5 روپۍ په جب کې واچوي. خو ستا په ولس توپونه ورېږي، تا پې تاله پې دونه شرم نه درېږي. تا یو ورځ هم خپل خفګان ونه کړه، یو ورځ یې دا ټوپک په دې ځمکه کېنښه ده چې دا زما په ولس منې اور بل دی او زه خو راشم.
جدیدی که معرفي میشه، شما از اونا چی توقع دارین؟ با چی اقدامات را سر دست بگیره در ولایت کنر؟
وزیر نو وزیر چې معرفي کیږي دا غي نظم غوښتنه داره چې هغه مسولیت چې هغه قران من الله سکدي او د تمامیت ارزي د فارق قسم خوري د خپل ولسونو د حفاظت او د ناموس د فارق قسم خوري هغه ته جوابګوي شي په خپل وفاداری ټکی ته دي
په اخلاص مونږ او سیګه غوښتنه خو ته زمنګ نه دا غو ته قانون اساسي غوښتنه ده هغه وزیر چې غواړي چې وزیر شي هغه باید په دغه ټکو باندې تاسو
مطمئن صاحب ویل د اوریدونکو عبدالرحیم مطمئن ویل چې وای خارجان هم ملامت دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو دفاع وزارت الوتکې نه دی ورکړي پرمختللي وسلې نه دی ورکړي تاسو څومره ورسره موافق یاست
دې کې شک نشته دی چې مخکې ما هم څوکر ته په میزونو کې ویل دا اوسنی چې کوم حالات روان دی دا ډرامه ده دا جنګونه نه دي او دا د امریکایانو لخوا دا ډرامه او دا لوبه شروع ده ټوله صدمه موږ ته افغانستان ته د اوسنیو شرایطو کې د خارجیانو لخوا نه که چیرې خارجیان پرشته سره ډرامه نه کوي غواړي چې په څه نامه راغلي او په هغې پسې جنګېږي نو موږ او تاسو پوهېږي افغانستان خلک د لږې لاسته سرې مازیګر څه مولي نه موږ دلته القاعده لرو نه طالبان لرو نه تروریستان لرو چې کوم ځای کې دا تروریستان روزل کېږي کوم ځای کې کیمپونه دي او څوک یې حمایه کوي او څوک ورته امکانات برابروي ولې د امریکایان صاحبان هغې له ولې نه ورځي هلته ولې نه ورځي نو دی خو په دغې پسې وتلي که هغه په پاکستان کې او که په روسیه کې او که په چین کې خپل دښمنانو هم سيته ګرځي مونږ غریب و غربه خلکو یې بار نه قپدې لسو کالو کې بیا ده په ملکلو په هر طرف نه ملکلو او دې کې شک هم نشته چې دا وسنه کوم ډرامه روانه ده دې کې ځنې خبرې دي ځنې غواړم چې مطبوعاتو کې اشاره وکړم خو زما وختونه ده چې کله زه رئیس صاحب جمهور سره مخامخ شم د کونړ موضوع به سره زه په پاکو ټکو خبرې کوم رئیس جمهور سره په مطبوعاتو کې نه کوم په کونړ کې دا یو ډرامه روانه ده مونږ نه غواړو په دې دیرشو کالو کې ټول مردا کونړین د افغانستان
منظور مل ډرامې چې ده
خو زه نه غواړم چې کله رئیس جمهور سره کینم تاسو دونه مسؤلیت او هغې سره زه کینم چې دغه ډرامه دا جنگ نه دی دا په کونړ کې دا ډرامه ده وروره دا ډرامه دی
خب در مورد ډرامه صحبت نمیکنین سناریوش نمیگین و اما از طریق رادیو میخواین خوب بهتر است که رئیس جمهور روبرو ببینین و باج در میان بگذارین
والله امیر ډرامه را شما میفهمم ما میفهمم وقتی که شما نمیگی دیگه ما مسئولیت داریم ما چطور بگویم
خب ما خود نمیفهمم
بفهمین
که محمد یوسف رشید امیجا یک سوال کرده که با پایان برنامه داریم نزدیک میشیم استاد میمونای ما در این مورد نظر بدن اینا میگن که تا چه حدی تصمیم میتونه تاثیرات مثبت روی جریان انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها داشته باشه ترسان صاحب تا چه حد میتونه که مثبت یا منفی تاثیر داشته باشه نظر شما چی صاحب کوتاه لطفا
ببینید که دید روی مسائل انتقال مسئولیت به افغان ها حسر نداره و حسر گذار نخواد بود و به این مفهومه که باز هم اگر همی آش و کاسه باشه و همی نیروهای خارجی کم توجه در ارتباط با اکمالات قوتهای نظامی ما باشه دیگه باز هم ما اینمی ناتوانی و ضعف خود همیشه پیشکش خود کردیم این روی اینمی افسانه ما ممکن کشور به طرف یک بحران نهایت خطرناک سوق بتیم و اگر همچنین در آینده هم شخص رئیس جمهور خود تا سال 2014 آراسته نسازه و برای دولت بعدی واقعا در طول 11 سال هر اشتباهات کرده و حال به خاطر خدا به خاطر مردم و به خاطر وطن خود حیار بسازه واقعا یک حکومت خوب و یا راهکار خوب بر خود باقی ببانه بر حکومت بعدی باقی ببانه نه ای که چالش های بسیار خطرناک و بزرگ را بر حکومت بعدی افغانستان باقی بمانه تا خود آقای کرزی با حکومت فعلیش و همی تیمش و دولتش باز بعدن براعت بگیره که امو اصطلاح یا میانه داریم که باز مردم ما بگه خدا ببخشه همو کفنکش قدیمه
بله.
دیگه با اون نسبت ما توجه ما از دولت مردای ما همی از در مجموع از شخص رئیس جمهور از حکومت افغانستان از پارلمان ما که بدون در نظر داشت مسائل ملیت، مذهب، زبان، نژاد، سمت، قوم، حزب و تنظیم دست به دست هم بتن به خاطر بهبود وطن به خاطر تامین صلح و ثبات و همچنان خداوند بی‌نیاز این رهبرای که پرقدرت هستن و پرقدرت خود جلوه میتن خداوند بی‌نیاز اینا را هدایت بده تاه نمی مردم که شاد پیروی میکنه و نور هم به خاطر مردم و وطن خود
سلامت توسه
سوق بتن که بر نجات وطن
تشکر سلامت توسه پیوره سه کلن جواب وایست اوس خو دغه ولسی جرګه هم ویلی دی چیل نور له جدیته کار اخلي او ولس مشر کرزی هم ماده د فساد په ضد او د اصلاحات په ارتباط یو وشت فرمان صادر کرد څومره واستاسه خوشبینه یاست چې لدی استبه چې دا دوه وزیران هم سلب صلاحیت شول خوشبینه یاست چې امنیتی وضعیت او دی واد نور وضعیت به بدل شي او بهتر بشي
دا یو حرکت مونږ نک دغه لپاره چې دولت د دولت رهبری دې ته متوجي شي چې زموږ کارونه د ولس له خوانه تر انتقاد لاندې دي او د ولس نه میدګانو زموږ دغه کار رد کلو په ډیر شدت سره او په ډیر خاص شي تو کې دولت او خاصه رهبر باید په دې برخه کې خپل ځان ته ټکان ورکړي اما په مجموع کې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت د بهبود لپاره دغه د وزیرانو تغییر او تبديل یا د دوو یا د دریو حتی د څلورو پنځو هم تاثیر نه لري په مجموع کې اوسنۍ رهبری اصلا باید بدل شي زما په نظر هغه څوک چې د رادیو سره د مطبوعاتو سره تماس لري خپل انتقادات خپل پیشنهادات نظریات را لګي او یا دا چې هغه څوک د دغه رسنوی لاره د افغانستان د نظر خوندنو غاغوري زما پیغام یې ټولو ته دای چې ترڅو پر ولس یو موټی نشي ترڅو پر ولس د دغه عمومي بحراني وضعیت څخه د نجات لاره پیدا نه کی او ترڅو پر خپل ټولنه کې ملي وطني وطن دوست رهبران پیدا نه کی او دغه شاو خارتاو نه شي دغه ملت په اطراف پر جوړ نشي زما نظر را دی چې دلته یو کلی تغییر باید راشي رهبری په مجموع کې باید بدل شي کده رهبری د وسنه خلق را پورته نشي د دې رهبری تغییر او تبديل
لپاره همایون میاخیل هم ستاسو د خبرو په تایید ویلی دی وای امنیت د دوو وزیرانو په لری کولو نشي راتلی بلکې په ټولو ادارو کې باید سم اصلاحات راشي چې تر څو هر اداره د هیواد د امنیت او پرمختګ لپاره حتی وکړي.
تشکر میکنیم از تمام شنوندگان رادیو آزادی که در این بحث هم گرفتن و از طریق رادیویشان به این بحث ما گوش دادن و مهمانای رادیو آزادی نورنواز پیاوری، عبدالحکیم تورسن کارشناسان مسائل نظامی سیاسی، عبدالرحیم ایوبی و حاجی صالح محمد صالح اعضای ولسی جرگه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.